پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم او غرمه مو په خیر. نن د سیشن به ورځ ده د مرغومی جدی دیار لسمه د جنوري میاشتې دریمه د یو ساته خبرونه په خبرونو پیلو. د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ پر لاره تیر شپه ناوخته د پاسو او مزدا موټر د ټکر په پیښه کې درې کسان مړه او دیار لس نور ټپیان سوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان حاجي زید وایي په مړو کې دوې ښځې او یو ماشوم شامل دي. دغه ورځ په ټپیانو کې اته ماشومان او یوه ښځه شامله ده. د پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي شول سوې ده. طالبانو کونړ کې د نابینا نجونو د ځنګړي لیک لوست ټولګی هم بند کړی دی. په دې ټولګي کې چې درې میاشتې پخوا پیل سوی و لسګونو نابینا نجونو بریل لیک لوست زده کاوه. د نابینایانو لپاره د بریل لیک د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری په مالي ملاتړ پرانیستل سوي و، خو طالبانو دغه مرکزونه یو په بل پسې وتړل. طالبانو د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او په دې وروستیو کې پوهنتونونه هم بند کړي دي. دې کار یې په ملي او نړیواله سطحه عکسالعملونه پارولی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دا خبره رد کړه چې ګنې د امریکا متحده ایالاتونه له جنوبي کوریا سره د ګډو تمریناتو په اړه خبرې کوي. پرون د جنوبي کوریا ولسمشر یو سونګ یول په یو مرکه کې وویل له امریکا سره د یوې ګډې پوځي مانورې د کولو پر امکان په خبرو بوخت دی. ښاغلی یون چوسان ایلیو ورځپاڼې ته دغه راز ویلي چې په دې مانوره کې به د اټومي وسایلو په شمول راز راز جنګي وسلې وکارول سي. د دې مانورې موخه د مخنیونکو اقداماتو پیاوړتیا بللې ده. خو د یون د مرکې له خپرېدو وروسته پرون خبریالانو په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایډن څخه د دې موضوع په اړه پوښتنه وکړه. ده په ځواب کې وویل چې په دې اړه له جنوبي کوریا سره خبرې نه دي سوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو سړی د شپیتم اولاد پلار سو. دغه سړی چې جان محمد نومیږي درې مېرمنې لري او تازه شپیتم زوی زیږېدلی دی. جان محمد رسنوی ته ویلي چې پر وروستي زوی حاجی خوشحال نومیشی دی. 50 کلن جان محمد د بل واده په لټه کې دی او لیواله دی چې د ماشومانو شمیر یې سولو ته ورسیږي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې پاکستانی چارواکي د افغانستان په خاوره کې د تروریستي فعالیتونو په اړه اندېښنه لري، هغه څه چې ځینې کسان یې غیر واقعي ګڼي. د افغانستان په خاوره کې د تروریستي فعالیتونو په اړه خبرو سو راپورونو په اړه د پاکستانی چارواکو پر اندېښنه مرکه هم خبرو.
کوم رژیم چې دوی حمایت کاوه په تیرو څلوېښتو کلونو کې، کومه ډله چې حمایت کوله، نو هغه یو مذهبي ډله وه، ایډیالوژیک ډله وه. د هغې سره د نړۍ د ګوټ ګوټ نه او د منطقې د هیوادونو خلک ورسره ملګري وو او د ایډیالوژۍ پر بنا باندې دوی هلته قدرت ته ورسېدل.
دا هم وري چې په کندهار کې د انجي کرکیله زیاته سوې ده.
سږ کال بیا هم په دې خاطر وکړو چې دا د اصل وخت دی، دا رشوه کې هلته دا قوي سي برش شي. دا
د اوکراین پر وضعیت هم راپور خپرو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث اورېدلی سي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتنه په ونسن کې د مهال د غرمې 12 بجې او 4 دقیقې کېدونکې دي. د پاکستاني چارواکو د تورونو په دوام د پاکستان دفاع وزیر ادعا کوي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. خواجه آصف دا خبره د پاکستان له یو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. هغه ویلي دا کار داسې وخت کېږي چې د طالبانو حکومت فیصله کړې چې خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کیږي. دا هم په دې اړه راپور
د پاکستان پر ضد د افغان خاوري د کارول کېدو په اړه د پاکستانی حکومت د ادعا او دوام. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي که څه هم د طالبانو حکومت ته هوکړه کړې چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کېږي، خو نوموړی ادعا کوي چې پاکستانی طالبان ټي ټي پي په افغانستان کې د پاکستان پر ضد بریدونه پلانوي. خاغلی آصف تیره شپه د جیو نیوز په نوم له یو خصوصي پاکستانی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په دې اړه د طالبانو له حکومت سره خبرې روانې دي. پم دې حال کې په افغانستان کې پخوانی پاکستانی سفیر منصور احمد خان په یو مقاله کې چې عرب نیوز تازه خبره کړې ویلي دي چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه کارول کېدو په برخه کې طالبانو د دوهې په هوکړه عمل نه دی کړی. منصور احمد خان ویلی په 2022 کال کې القاعده او داعش په افغانستان کې خپل ترهګریزو فعالیتونو ته دوام ورکړل او د تاجک او ازبک وسلوالو ترڅنګ د پاکستانی طالبانو خوځښتونه د منځنۍ اسیا، پاکستان او چین لپاره د اندېښنې وړ دي. د منصور احمد خان په مقاله کې راغلي دي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو 15 میاشتو کې لګاونډۍ او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د دوی اړیکو خوشبیني پیدا کړه. خو د نوموړي په خبره وروسته ایدیالوژیکو طالب چارواکو د حکومت مهم پوستونه په واک کې واخیستل او استدلال یې دا و چې لسترو قدرتونو سره منځلاري چلند پایله نه ده ورکړې. په دې مقاله کې راغلي دي چې طالبان د غشان د افغانانو ترمنځ د ډیالوګ او یو ټول ګډونه نظام د جوړېدو په اړه هم له خپلو ژمنو په شا شول. منصور احمد خان په کابل کې د سفارت پر مهال یو لجنجالي څیرو بلل کېده او تر ډیره د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورن و. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو هم په وار وار له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي، خو طالبانو خپل حکومت ټول شموله بللې. په ورته وخت کې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په خپله تازه ناسته کې خبرداری ورکړی چې هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې ترهګرو ته خوندي پټنځایونه ورکړي. د دې ناستې په اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستان د خپلو خلکو د ساتنې ټول حقونه لري. که څه هم په اعلامیه کې د افغانستان نوم نه دی اخیستل شوی، خو له دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ادا کړې وه چې پر پاکستان ډېرې حملې په افغان خاوره کې پلانېږي. نوموړي ویلي ښایي د افغانستان په خاوره کې په هغو کسانو برید وشي چې پر پاکستان حملې کوي. خو د طالبانو د دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر خبرې بې بنسټه وبللې او په یو اعلامیه کې وویل چې افغانستان بې سختنه نه دی. په دې اړه د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي و چې دغه ډول څرګندونې به د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ورسوي او پکې ویل شوي و چې دوی د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دي. پاکستان په داسې حال کې د دې هیواد پر ضد د افغان خاورې د کارول کېدو ادعا کوي چې دغه هیواد په خپله هم د طالبانو په ملاتړ تورن دی. د افغانستان تیر جمهوري نظام مخکې په وار وار ویلي و چې پاکستان د افغان حکومت پر ضد جنگیدونکو طالبانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او اسانتیاوي ورته برابروي، خو پاکستان هغه مهال دغه ادعاوي رد کړي وي.
عمر دل چې د افغانستان په خاوره کې د تروریستي فعالیتونو په اړه خبرو سوي راپورونو په باب پاکستانی چارواکو اندېښنه شولې ده. د دغه هیواد چارواکو په وروستیو ورځو کې د افغانستان خاورې څخه پاکستان ته د ورپیښو ګواښونو په اړه بیلابیلې ادعاوې کړې دي، خو آیا دغه ادعاګانې واقعیت لري؟ پایلې به یې څه وي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس دغه پوښتنې له سیاسي شنونکي شفیق همدرد څخه په دې مرکه کې کړې دي.
زه فکر کوم چې پاکستان کوم استراتیژي او پلان چې د منطقې په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره درلود په غوږ کې ناکام شوی دی. او اوس چې چون چې د اقتصادي مسایلو سره مخ دی، په خپله په کور دننه د ځینو سیاسي کشمکشونو سره مخ دی، نو د دې هیواد استبلیشمنت کوښښ کوي چې د ځینو پروژو د لارې او د ځینو نویو ستراتیژۍ د لارې غواړي پاکستان ته یو ځل بیا لکه په تیرو درې څلوېښتو کلونو کې چې ګټه رسولې وه، ځان یې غني کړی او په دې منطقه کې ځان اټومي طاقت کړ. دا ظلم غواړي چې د دغه ستونزو د وتلو دپاره په ځانګړې توګه د منطقې هیوادونه چې دوی یو وخت هندوستان سره لاس او ګریوان دي، اوس په ځانګړې توګه د افغانستان سره دغه مسایل راپورته شوي دي. زه فکر کوم چې دغه مسایل شته دي او کوم رژیم چې دوی حمایت کاوه په تیرو څلوېښتو کلونو کې یا کومه ډله چې حمایت کوله، نو هغه یوه مذهبي ډله وه، ایډیالوژیکه ډله وه. د هغې سره د نړۍ د ګوټ ګوټ نه او د منطقې د هیوادونو خلک ورسره ملګري وو او د ایډیالوژۍ پر بنا باندې دوی هلته قدرت ته ورسېدل. اوس په خپله هغه ایډیالوژي دوی ته بلا ګرځېدلې ده. نو زه فکر کوم چې دغه اندېښنې چې دوی اوس څرګندوي له بده بخته دا په خپله دوی کرلې دي.
بلې، همدرد صاحب تاسو په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره درلودله، د دغو ادعاګانو پایله به څه وي؟
کوم د ټي ټي پی سرتیری چې دی د ډیورن کرښې دی خواته چې میشتي، دا په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د طالبانو سره ملو، دوی هلته په مبارزه کې په یوه سنګر کې دوی سره اوږه په اوږه برخه اخیستې ده. اوس که څه هم دغه رژیم او دغه حاکمیت چې دی دا تر یو حده پورې د ایسای په یا د پاکستانی استبلیشمنت په هغه طرح او پلان باندې قدرت ته رسېدلې د منطقې او د نړۍ ځینې نور هیوادونه ورسره، لیکن په صفوفو کې لاندې کوم جنګیالي چې دي تر ډېره حده پورې د دوی فکر یو دی. نو په دې اساس باندې د دوی په وړاندې باندې اقدام کې دل چې دینه شونی دي زکه په خپل کچیر ته کوم اقدام د دوی په مقابل کې وشي نو زه فکر کوم دا به یو بغاوت.
همدر چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون ته د نړیوالو اندېښنې په وسنیو شرایطو کې څومره پر ځای دي ستاسو په باور؟
زه فکر کوم د نړۍ نور هیوادونه، د منطقي هیوادونه که کوم تشویش د افغانستان د وسنیو حالاتو نه لري نو د دې تشویش په ځای دی. لیکن د پاکستان په اړه باندې دا خبره ناسمه ده، ځکه پاکستان په خپله د ترهګرو د تمویل یو مهم مرکز وو په تیرو تقریبا څلوېښتو کلونو کې، په شلو کلونو کې د منطقې د هیوادونو مهمې تروریستي ډلې چې وې هغه د هند کې فعالیت کاوه، کې په افغانستان کې کاوه، کې په ایران کې کاوه، کې د نړۍ په بل کوم ځای کې کاوه، نو دوه غم اصلي مرکز او بنسټ چې وو چې هغه په پاکستان کې وو. نو زه فکر کوم د پاکستان دا اداوي چې اوس یې لومړي وزیر د امنیت شورا سره غونډه کړې وه، یو ځل بیا یې افغانستان ته ګوته نیولې وه، زه فکر کوم دا بې ځایه دي، ځکه دوی په خپله د تروریزم د ترهګرۍ د جوړولو یا د تمویلولو په خپله یو بنسټ دی، نو د دوی دغه داوی تر ډیره راه ده پوری بے ځای دي. لیکن د نړۍ د نوري د نورو هیوادونو زه فکر کوم چې اندېښنې په ځای دي.
د سیاسي مسایلو شنونکي شفیق همدرد وو.
ازادي رادیو پلندو چپو په 19 یوشت او 15 مترو باندې واوري.
افغانستان کې د نجونو پر پانتونی زده کړو د طالبانو له لوري لبندیز وروسته یو ډیجیټل خصوصي پانتون وایي چې له زده کړو محرومو محصلانو ته د وړیا آنلاین زده کړو زمینه برابروي. د لیوال ډیجیټل خصوصي پانتون بنسټګر نور رحمان لیوال وایي چې دوی په دې اړه له نورو خصوصي پانتونونو سره په خبرو بوختي.
روسته له هغه چې د طالبان حکومت د نجونو پر مخ پانتون نه وتړل، د لیوال ډیجیټل خصوصي پانتون مسؤلین وایي چې هغه ماسلانو ته چې له زده کړو به برخې دي د آنلاین زده کړو زمينه برابروي. د دغه پانتون بنسټ ایښودونکی او مشر نورالرحمن لیوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی د افغانستان له نورو پانتونونو او اکاډمیکو کارکونکو غوښتي چې له دوی سره یو ځای شي. ښاغلی لیوال ویل دا پروګرام وړیا دی او درسي مواد به د دغه پانتون او نورو پانتونونو په ویب پانو کې موجود وي.
د پانتون له پاره اوس موږ په قدرونو جلبولو او خوندو د نصاب جوړولو لګیا یو. ویب ځای کې زکړلانو څخه غواړو چې نوم لیکنه سره د خپل اړون رښتې او زده کړو په اړه غوښتنه وکړي چې موږ یې برابر کړو. اوس موږ ډیرو پانتونو سره اړیکه کیو، هڅه کوو چې دوی لیوال ډیجیټل پانتون سره ملګری شي او یا د خپل پانتون لپاره زموږ آنلاین سیستم وړیا وکاروي.
خغلی لیوال ویل چې دوی د خوانځیو د زده کوونکو لپاره هم دغه سیستم چمتو کړی وو او په خبره زده کوونکو او ماسلانو ته به د فراغت رسمي سندونه هم ورکړل شي. یو شمیر ماسلان د پروګرام هر کله کوي، خو وایي چې په دې سیستم کې د ګډون لپاره د اسانتیاو برابرول ورته ستونزمن کار دی. د تب ماسلې عقلي معیار ازادي راډیو ته وویل
د ما بعض هم سنفیان اکثریت مثلا بدخشان کوي، تخار، د ولایاتو په ولسوالیانو کوي، هلته خو انټرنیټ صحیح کار نه کوي، حتی برق نشته، نو هغې څنګه کوي چې هغې ته لاسرسی پیدا کړي؟ خو بیا هم وایم که د حضوري زده کړو په ځای که حضوري زده کړې ونه اوسیږي، آنلاین یو ښه انتخاب ده.
د چارو پو او په جمهوری نظام کې د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن له زده کړو څخه د محرومو ښځینه محصلانو لپاره د آنلاین تدریس ستاینه کوي، خو وایي چې دا کار د حضوري زده کړو بدیل نشي کېدلی.
آنلاین زده کړې په هیڅ صورت د حضوري زده کړو بدیل نشي کېدلی. په صنف کې ناسته د شاګرد لپاره حضوري درس دا یو منل شوی د تعلیم تربیه پر اساس باندې دا یو حق دی او دا منل شوی اصول دی چې موږ باید درس ورکړو. تعلیم او تربیه زموږ د خویندو حق دی او راځي د دې حق د حصول لپاره مبارزه وکړو او په طالبانو نه دا هیله ده چې دوی دا حق ومني او دا شرعي او اسلامي حق زموږ اولادونو ته ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت د لندې په نحوي شتمه په افغانستان کې د ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. طالبانو د خپلې واکمنۍ له پایله تر شپږم ټولګي پورې د نجونو ښوونځي هم وتړل او تر ټولو ډیر محدودیتونه هم پر ښځو او نجونو ولګول. دغو بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ برګونونه هم له ځان سره درلودل، خو طالبانو تر اوسه د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی.
ازادي راډیو ته غوښیست. په کندهار کې د انجی کرکیلی ته لیوالتیا زیاته سوې ده. په کندهار کې کروندګر چې تازه د انجی کرلو ته مخه کړې ده وایي چې انجه کمه خوري غوړي او هم د اقتصاد له پلوه ګټور بوټی دی. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
دا چې پاسلی کې دا د مزیک سره زر جی
محمد ابراهیم د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر یو نیب جریب ځمکه د انجی بوټي کرلې دي. دا کروندګر وایي په کندهار کې د انجی بوټي لا بو هوا سره برابر او حاصلات به د دوی له اقتصاد سره مرسته وکړي. د دې په خبره دا غبوټي د نورو کښتونو په پرتلا کم خواري غواړي خو حاصلات یې زیات دي.
دا خودونو بنه غواړي وس سش کال د پرسیل د خیر ان شاء الله چې موږ یې شته د دریم کال دی. سش کال بیا انبار په دې خطر کوچ دا د سیل وخت دی. دا رښتوب کالته دا کوي سه برشه شي دا ورک تقریبا یو کیلو رجه دا یو نیم سلو ډالر سنوي بیا در 300 د در نیم سلو 100 ډالر پرستا په دې کې بیا سپینو سره شي داسته ځینی خارجي تخمونی ځینی وطنی تخمونی په دې خطر باندې پارک ډیر پکستا مصرف هیڅ مصرف نه لري. دا چې په اصلي کې دا د ځکه سره زر جي اوم مثال کې یو سړی خپل وس ولري چې کشیر جي په کور کې کشیر جي اته مثال شل بوټ کشیر جي د شل بوټ سره تقریبا 15000 افغاني اید د لاسه کولای شي.
انجه هنګ یان غوزا د افغانستان د غره طبي او صادراتي بوټو په ډاله کې ده. دا غبوټي تر کرلو ورسته په دریم کال حاصل ورکوي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر شمس الرحمن مساوی تازه د کندهار ښار په مرکز او ځنهو غولسوالیو کې چې وړاندې پکې نشي توکي کرل کېده د انجی کښتونو سیوی د نوموړي په وینا انجا او زعفران په دغه ولایت کې د نشي توکو بدیل کښتونه دي.
هنجه چې پلان لرو چې په طبي شکل په غرونو کې تخمونه وپاشو وکړل شي او یا خلکو ته عامه پوهاوي له لارې تشویق یې کړو د تریاکو څومره اندازه باندې کښت کېدی په هغومره اندازه په وخت او زمان ته په کتو هغومره زعفران او هنجه موږ ترویج کړو.
بلخوا د کندهار د سوداګری او پنګونې خونی مسلمان وایي د انجبی لوړه او نړیوالو مارکیټونو کې غوښتنه زیاته ده. د خونی مرستیال عبدالباقی بنا وایي دوی سش کال 150 کیلو د انجی شیره پلازمینی کابل ته لیږلې چې لار زونی ورسته به پایلی له کروندګرو او سوداګرو سره شریکی سي.
زموږ کوی انجه درلودل چې هغه په طبي ډول سره په دشتونو کې پیدا کېدله او بیا وروسته د دې ځای صادرېدل. نیک مرغه باید وایي چې اوس په افغانستان کې بیا خصوصا په کندهار د دې کارو کرونده تازه شروع شوې ده. زموږ اصلي انجه چې ده اکثره د شمال څخه بارېږي او فعلا په کندهار کې په ځینو ولسوالۍ کې تازه د دې کارو کرونده شروع شوې ده. که چیرې دا پرمختګ وکړي دولت هم د دې حمایه وکړي او فنی ډول دوی ته یو ورکشاپ ورکړي د بزګرانو ته نو دا به انشاءالله شایسته محصول ولري او په ځمن کې ښه عواید هم لري.
انجه د کندهار ترڅنګ په زابل هلمند او روزګان ولایتونو کې هم د ودې په حال کې ده. دغه طبي بوټی چې د درملو او یو شمیر نورو توکو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي د کورنی بازار ترڅنګ نړیوالو بازارونو کې هم په لوړه بیه پلورل کیږي. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې په پراخه کچه بیلابیل طبي بوټي او نباتات لري او دغه بوټي په دودیزه توګه هم د خلکو لخوا د یو شمیر ناروغیو د درملنې لپاره کارول کیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شئ. روسیې د دونیسک په بریټ کې د خپل درش پیټو پوزیانو د وژل کېدو خبر ورکړي. د اوکراین پوز پر روسی پوزیانو د امریکا پلاس جوړ د هایمرس راکټونو په وسیله د غبرېدونې کړي دي. نور لا سفی ولا ستانګزینه
د روسیې پوز د جګړې په یو نادر اعتراف کې ویلي د اوکراین د پوز لخوا د روسیې تر ولکې لاندې ښار دونیتسک ته څیرمه په موقتی پوزي اډو د اوکراین د توغندیو په بریټ کې د دوی درش پیټه پوزیان وژل شوی. روسیې ورسره له هغه د خپل پوزیانو د وژل کېدو خبره تایید کړ چې د اوکراین پوز او روس په لور ټولنیزو شبکو د سلګونه کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د روسیې د دفاع وزارت ویاند جنرال ایګور کوناشنکوف د دوشنبه په ورځ له ماسکو په یو پیغام کې وویل
جمهوریت کې ماکویوکا ته نږدې د روسیې د وسلوالو ځواکونو د واحد په موقتی کمپ د متحدو ایالاتو د جوړ شوي هیمارس یو راکټ انداز څخه شپږ توغندي وویشتل. د روسیې هوایي دفاع سیستم دوه هیمارس توغندي شاند کړل. د موقت کمپ په سیمه کې د لوړو چاودیدونکو سروکو لرونکو توغندیو په لګېدو سره درې شپېته تنه روسي سرتیري ووژل شول. د وژل شویو سرتیرو له خپلوانو او دوستانو سره به هر ډول اړینې مرستې او همکاري وشي.
روسي ځواکونه هم بیل د امید اوکرين په بیلابیلو سیمو او پلازمېنی باندې راکټي بریدونه پیل کړي. د اوکرين پوځ ادعا کړي چې د جنوري په دوهمه باندې د روسیې څلور څلوېښت راکټونه په هوا کې په نښه وښتلې دي. خو د پلازمېنې کیف ښاروال ویتالي کلیچکو منلي چې د روسیې په راکټي بریدونو سره د برېښنا تاسیسات ویجاړ شوي چې له امله یې ګڼ خلک له برېښنا او د کورونو د تودوخې له امکاناتو بې برخې شوي. پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل لس میاشتې وتلې سره له دې چې د اوکراین په جګړه کې اوکراینی او روسي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي، خو روسي ځواکونه او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له جګړې نه لاس په سر کیږي. بلخوا اروپایي ټولنې یو وار بیا له اوکراین سره خپلې ژمنې تازه کړې. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وندرلاین د دوشنبه په ورځ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره تر خبرو وروسته په څو ټویټونو کې ویلي، اروپایي ټولنه تر څو پورې چې پر اوکراین د روسیې یرغل روان وي د اوکراین تر څنګ ده. هغه چې د نوي کال په مناسبت له زلنسکي سره غږېدلې، له اوکراین سره د کلکو مالی مرستو یادونه کړې او ویلي دي چې له اوکراین سره د 300 میلیارد یورو د مرستو بهیر به ډیر ژر پیل شي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخیته بیا هم شرغ لاست په پیل کې ملالی بشیر څخه ورچی د نړۍ ځینو معتبر خبرونو د افغانستان په اړه څخه خبره کړي.
پی بی ایس خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او طالب چارواکو ترمنځ غونډې ته پام کړی دی. په دې مقاله کې راغلی چې د ملګرو ملتونو لوړپوړي چارواکي د یک شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت له مرستیال صدر اعظم سره وکتل چې په غیر دولتي ادارو کې د شوزو پر کار د بندیز په اړه خبرې وکړي. دا ورسته له هغه چې طالبانو په غیر دولتي ادارو کې د افغان شوزو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو دې پریکړه چې په غیر دولتي ادارو کې له کار د شوزو مخه ونیسي، د نړیوالو مرستندوی سازمانونو لوی ادارې دې ته وهڅولې چې په هیواد کې خپل فعالیتونه وځنډوي. په مقاله کې لیکل شوی چې دې بندیز دا بیره رامنځته کړي چې خلک بل خوراکي توکو، زده کړو، روغتیا او نورو مهمو خدماتو څخه بې برخې سي، ځکه د افغانستان نیمایي نفوس بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ورسته راغلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت مرستیال مارکس پوتسل په پلازمینه کابل کې له مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې د دغه بندیز او پوهنتونونو ته د شوزو د تاک د بندیز په ګډون د نورو اقداماتو په اړه خبرې وکړي. آی نیوز خبرونه د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې افغانستان په دوامدار توګه له اقتصادي پلوه له نړۍ څخه منزوي کیږي، د طالبانو په مشرۍ رژیم د ځان بسیاینی او همدارنګه له چین او روسیې څخه د بهرنیو پانګونو په لټه کې دي چې له بندیزونو او مرستو کمیدو ځان وژغوري. ورسته لولو چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست حاجی نور الدین عزیزي ویلي، حکومت به پر ځان بسیاینی یو نوی پروګرام عملی کړي چې لمخې به د کورنیو تولیداتو کارولو ته وده ورکړي، خو دای نه دی ویلي چې دا به څه ډول تولیدات وي. په دې مقاله کې راغلي چې طالبانو ویلي چې ایران، روسیا او چین هغه هیوادونه دي چې د پانګونې او سوداګرۍ په برخه کې لیوالتیا څرګنده کړې ده. ورسته یادونه سوي چې نړیوالو مرستندوی ادارو خبرداري ورکړي چې له ښځینه کارکونکو پرته دوی نسي کولای میلیونونو کوچنیانو ښځو او نارینهو ته مرستې ورسوي. خو د عزیزي له قوله ویل سوي چې وایي تمه ده په سپتمبر میاشت کې د لاسلیک سوي لوی تړون له مخې له روسیې څخه د ګازو، تیلو او غنمو صادرات په راتلونکو ورځو کې افغانستان ته ورسیږي. تراغلی چې په ځینو پروژو کې د روسیا او ایران په ګډون د چین صنعتي پارکونه او د حرارتي برېښنا بندونه تر بحث لاندې دي. خو د لیکوال په باور په کابل کې پر بهرنیو اهدافو بریدونو پانګوال بیرولي چې د مخ پر زیاتېدونکو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښمن دي.
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د 10 کیلومتر پوجدوالي سړک درغولو چاري بشپړې شوې. خلق ورته خوشاله دي.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ د سرک پرانستنې په مراسمو کې ازادي راډیو ته ویل، شولت د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې له نورو لري او قرانې سیمه ده چې په خوای سرک نه درلوده ولسونه غنو ستونزو سره مخ وو. د هغه په وینا چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د سرک جوړولو چارې د خپل وسایلو او د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست پر ملاتړ پیل کړی چې اوسې کارونه بشپړ او د خلکو ستونزې هوارې شوې.
دغه سرک چې نورګل ولسوالۍ مربوط دی د شولت دره ده، 10 کیلومتره سرک مو جوړ کړ الحمدلله. دغه 1,000,000 روپۍ ور باندې مصارف راغلي دي او بره په سرها ولسونه دوسیږي. دغه لار جوړه شول ورسره او دغه پیسې راته د ولایت مقام له طرف نه راکړل شوې دي.
د ښاغلي ماس په خبره چې د یاد سرک پر غوونه کې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د نفقې ګټلو زمينه هم برابره شوې وه، چې هر یو ته د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې لخوا خوراکي توکي ورکول کېدل. د شولت اوسیدونکي هم د سړک پر جوړېدا خوښ دي او وایي سړک سره یې د 4 ساعتو مزل 1 ساعت ته راکم شو. مولوی عبدالوهاب او قاری محمد رحمان
دا ز عبدالوهاب مولوی صاحب د نورګل ولسوالۍ امر بالمعروف محتسب یم. موږ ډېر کړاوونه سره مخامخ وو او موږ به غم او خادي ته به نه شو رسېدلی. یا به کوم مریض و هغه به هسپتال ته رسیدګي د هغې نه کېده.
ډېر تکلیفونه موږ په دې ځای په ځای باندې خنډونه به ځینه به شپې به هم لارې کې کېدلې. مازدیګر به روان شو، ماستن به رسېد، 1 بجه به ورسېد، 2 بجې به ورسېدلو که نه کله به ځای په ځای به ډېر تکلیفونه به خوله خوله به وو که نه. اوس موږ ته د دې ډېر شکریا ادا کوو، موږ سره ډېر احسانات شوي دي. مخکې به 3 ګنټو کې رسېدلو، اوس 1/2 ګنټه کې رسېږو موږ هلته.
د کونړ نورګل ولسوالۍ د شولت سیمې ته په داسې حال کې د ټولګټو چارو ریاست او د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې په مرسته نوی سړک جوړیږي چې د کونړ د یو شمیر نورو غرنیو او لرې پرتو سیمو اوسیدونکي لا هم د سړکونو نشتون له امله ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په لوګر کې نوي لرغوني آثار کشف سوي دي. دغه لرغوني آثار مرکز پل علم ته نږدې د سپیس په سیمه کې موندل سوي دي. چارواکي وایي چې د ساتنې لپاره یې لازمي اقدامات سوي دي. سلطان محمد سرور په لوګر کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ له رئیس رفیع الله سمیم څخه د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې نوي کشف سوي لرغوني آثار د کومې زمانې دي.
دا د اسلامي دورې دی، تقریبا داسې کوای حدود د 2.5-3 کروړو پورې داسې قدامت لري. د اسلامي دورې آثار دي.
دا کور د مدرسه ده، چه شي دي؟ نظامي جای ده، ملکي جای ده، چه شي ده؟ د تاسو لرغون پوهان څه وایي؟
دا خو یو هغه داسې غونډۍ غونې ده، تقریبا داسې څه ودانۍ مستلې کورونه نو یې ستاپه غونډې ده. بیا موږ د سیمې خلکو آواز راکړه ده، داسې جای تاریخي جای ده، داسې بعضې آثار چې کوم هغه قدیمي هغه داستاني سیمه چې کوم هغه دائم دي راسته دي چې په مې سپینګري مونږ راغلي یو. بیا په ما اساس باندې موږ مرکز نه هدایت وغوښتو، سو هغه هم راغلی نجې وکړه او تثبیت یې کړ. بیا دې ته ورسېدل چې دا جای دا داستاني سیمه ده.
کلیوالو څه شي پکې لیدلي وو؟ کتیبه یې پکې لیدلې وه، لیک یې پکې لیدلی وو، څه شي پکې لیدلي وو چې تاسو خبر درکړئ چې دا داستاني سیمه ده، لرغونې سیمه ده؟
دغه د کوم ځای کې چې دغه خدای شي دغه اجونې کې هغه خاورې چې نسبت هغه نورو جوته پال کړي دلته یو مستانی سیم پال شوي. دا چې نور هغه د موږ تاسې کودلي ورته وایو، دا چې نور هغه د منګیو یا داسې نو کوزړیو چې کوم هغه دي ده هغه ټوټې والایم دي همدغه مې نخل کړه هغه دي. او دغه چې مخکې مو د چې کومي سپینګرو د خلینو خلکو اورېدل دغه چې د خېبه کېدلې د خلک مو ته راغله موږ داسې حیات راوښتو او دې نتیجې ته ورسېدو چې دغه ځای مستانی سیمه ده.
سمیم صاحب، تاسو د دغو آثارو د ساتنې لپاره څه تصمیم نیولی؟
موږ هغه ورځ چې کله امارات راغی لوګر ته د امنیت مندانې سره استخباره سره موږ هغه ورځ امپراتیته کې وو. هسې مرکز هم هدایت دا و چې تاریخي سیمې شي لوګر ته هر کونج کنار کې باید وساتل شي. زما لپاره بیا وار په وار دا تقریبا 2 میاشتو کې موږ امنیت مندانې ولسوالۍ سره خبره کوو.
د لوګر لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس رفیع الله سمیم.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. موږ له طالبانو څخه دا ارزو ده چې دا مکتبونه د شذو پر مخ لاس کې سي زنانه ډاکټرې نه یار نو دا مریضان به چیرې وړو؟ موږ چې ترسونه نه ولرو، پانتونونه نه ولرو، نو دا زنانه ډاکټر به موږ له کومه کوو؟ نو موږ د اړتیا لرو له طالبانو څخه مده ارزو ده چې دا مکتبونه خلاص کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. آزادی رادیو سبند سوی دا سیل کچھ سیمور کی نو دا بچو خپل کی کار نہ کئی په انټرنیټ کې موږ دم نه پیسې نه لرو سیمګه فیسبوک کې وګورو نو آزادی رادیو په سیمو ډیر خپای ول کچھ سیمور کی نو غیواز آزادی رادیو دې موږ غی تر خلکو پورې رسو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. سردار محمد کلمیا د هلمند ولایت تر دالی ولسوالی ستاسو دغه پیغام د پښتو محترم مشر د هلمند ولایت پر دالی ولسوالی کې مخابراتي شبکې بغیر له افغان بسمه بلایي شبکه کار نه کوي. نو موږ هیله لرو چې موږ راځو ګور پورې شبکې پر ورسیږي چې موږ ته د مخابراتي شبکو اسانتیا برابر کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زه زابل د ولایت فکی افغان د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما له د طالبانو سره ارزو ده چې دوی دوی ته ولې نه ګوري. دا په افغانانو باندې ډېر سخت ظلم په پاکستان کې کیږي. ول دوی څه هیله کوم چې یا پاکستانیان دا زموږ خبرې واوري. د افغانانو څه ګناه ده؟